Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو خبرونه ته مو هر کله کوم نن یک شنبه د مریض دیارلسو یو نیوی کال د دلوی یا سلواغي نهوشتم او د 2014 میلادي کال د فبروري ولسمه ده په دې خبري مجله کې چې زه اسمت ساروانی له خپل همکارانو سره وړاندې کوم د افغانستان په توقيف ځایونو کې د شکنجه د ختمولو په اړه د ولسمشر کرزي د فرمان د کوټې د خونړۍ چاودنی او ځین نورو موضوعاتو تفصیل د دې سات له خبرونو وروسته وړاندې کوو. فرانسه وی له افغانستان سره د مخدره موادو او جنایي جرمونو پر ضد په مبارزه کې مرسته کوي. په کوټه کې د پنځه اویا تنو له وژل کېدو وروسته افغان ولسمشر د تروریزم پر ضد د افغانستان او پاکستان د رښتینې همکارۍ غوښتنه وکړه او په بحرین کې مظاهره چان له پولیسو سره ونښتل. د خبرونو تفصیل ولسمشر حامد کرزی په کوټه کې هغه تروریستي حمله په کلکه غندلې چې په ترس کې په سلګونو کسانو ته مرګ شو بل اوښته ده. راپورونه وایي چې پرون مازیګر د پاکستان د بلوچستان ایالت کوټه ښار په یو شیا میشته سیمه کې بمی چاودنې 15 اویا کسان ووژل او تر 200 زیات نور ټپیان کړل. د ولسمشر حامد کرزی د ویندوی دفتر په یو خبرپاڼه کې د نوموړي له خولې د دې بریټ تر سره کوونکې د سیمې د سولې او امن دښمنان ګڼلې او یو ور بیا یې د تروریزم ضد مبارزه کې د پاکستان پر صادقانه همکاري او مشترکو هڅو ټینګار کړی. په یو بل بیان کې ولسمشر کرزی د خیبر پښتونخوا د ایالت پر اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی ځان وژونکی بریټ چې نوموړی پکې روغ پاتې شو په کلکه غندلی دی. ولسمشر حامد کرزی د هغه پلاوی د وړاندیزونو د عملي کولو لپاره یو فرمان ورکړی چې په دې وروستیو کې د افغانستان په زندانونو کې د شکنجه او له بندیانو سره د ناوړه چلند په اړه څېړنه کړې وه. د ولسمشر کرزی د دې فرمان په لومړۍ ماده کې د افغانستان لوی څارنوالۍ ته دنده سپارل شوې څو هغه کسان تر عدلي تعقیب لاندې راولي چې له بندیانو سره په ناوړه چلند یا د دوی په شکنجه کولو کې لاس لري. په دې اړه نور جزئیات وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د فرانسې د کورونو چارو وزیر وایي له افغان پولیسو سره د نشه یي موادو او جنایي پیښو په ضد په مبارزه کې مرسته کوي. د ولسمشر د ویندوی له دفتر څخه په خبره شوې خبر پانه کې ویل شوي چې مانویل والس پرون له ولسمشر حامد کرزی سره په کتنه کې په دې برخه کې د خپلې همکارۍ په اړه چمتووالی وشو. د فرانسې د کورونو چارو وزیر زیاته کړه د افغان پولیسو په روزنه کې هم له افغانستان سره مرسته کوي. د اوتریش ته بهرنوی چار وزیر او د دې هیواد د صدر اعظم راستیال پرون له افغان چارواکو سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې هیواد به په راتلونکو درې کلونو کې هر کال 6 میلیونه یورو د افغان پولیسو د روزنې او ملاتړ لپاره مرسته وکړي. مایکل سپین ګیلګر د افغانستان د بهرنوی چار له وزیر زلمی رسول سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل دا مرسته د دې لپاره ده چې افغان پولیس د افغانستان د خلکو د امنیت ساتنې جوګه شي. د کندهار چارواکي وایي په دې ولایت کې د ماین پاکۍ د یوې موسسې پر موټرو د برید په اړه څېړنې کوي. د ارغستان ولسوال عبدالغني ازادي راډیو ته وویل چې پرون نامعلومو کسانو د دافا په نوم د ماین پاکۍ د موسسې یو موټر ته اور واچوو او نورې له ځان سره بیولې دي.
او یو موټر کوستر موټر و چې هغه سوځلی دی او کم کارمن یا کارکوونکی نه دی ورسره بیولی. دا ماین پاکولو موسسې ته کار کاوه، دافا موسسې سره کار کاوه.
تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی او د دافا د ماین پاکۍ موسسې هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې وړو وسلوالو ډلو د بادغیس امنیت ته کوم لوی خطر نه دی پیښ کړی. په دې اړه مخکې د بادغیس چارواکو ویلي وو چې په دغه ولایت کې پاکستاني طالبان افغان ماین روزونکي افغانان د ماین چاودنو ته روزي. صدیق صدیقي دا خبره رد کړه.
بادغیس د امنیت مسله د بادغیس د پولیسو لپاره نور هم چې ځواکونو لپاره چې هلته شتون لري ډېر مهم مسله ده. هلته نشو کولی چې د خارجیانو او یا د پاکستانیانو د دنګریانو حضور هلته اوس تایید کړو، تاسو ته دا تایید وړ دی وړوکي افراد یا ګروپونه شته هلته چې هغوی مسله مخالفین دي او نسي کېدای چې د بدریز د امنیت دپاره یو ستراتیژي ګواښي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې په بادغیس کې په زیات شمېر کې د پاکستاني طالبانو موجودیت ردوي چې د دې ولایت د والي وین شرف الدین مجیدی آزادی راډیو ته ویلي وو چې پاکستاني طالبان د دې ولایت په ځینو سیمو کې مخالفو وسلوالو ته د ماینونو د جوړونې او نورو تاکتیکونو روزنه ورکوي. راپورونه وایي پرون په بحرین کې په سلګونو ځوانانو چې د تیږو ګزارونه یې کول له امنیتي ځواکونو سره نښتې وکړې. عیني شاهدان وایي چې پولیسو له پایتخت منامې څخه د باندې په یوه شیه میشته کلي کې د مظاهره چانو د خورولو لپاره له وشلن ګاز او پټاقیو څخه کار واخیست. پولیس او مظاهره چان د هغه تنکي ځوان د تدفین له مراسمو وروسته سره مخامخ شول چې د چهارشنبې په ورځ په اعتراضونو کې وشل شوي ول. د اسرایلو پوځ وایي سرتیرو له هغو پنځو سوریاوالو سره طبي مرسته کړې چې په جولان لوړو کې د اسرایلو امنیتي دیوال ته نږدې د سوریې د حکومت او مخالفو وسلوالو ترمنځ په جګړو کې ټپیان شوي وو. د اسرایلو د پوځ وی ویاندې پرون ویل چې ټپیان په اسرایلو کې د نورې درملنې لپاره یوه روغتون ته انتقال شوي دي. اوس به هم له حاجرې مراد معصومي څخه د هوا حالات واورو.
د هوا پیژندنې ملي اداره د نن لپاره د څوستو کارونو د هوا حالات دا ډول اټکلوي. په کابل کې بعد تودوخه لوړه درجه اولس وی، ټیټه منفی دوه، اسمان به برګوي. په هرات کې بعد تودوخه لوړه درجه دیارلس، ټیټه درې، اسمان به برګوي. په مزار شریف کې بعد تودوخه لوړه درجه پنځلس، ټیټه پنځه، اسمان به وریځ وي. په کندهار کې بعد تودوخه لوړه درجه پنځلس، ټیټه شپږ، اسمان به وریځ وي، د اورښت امکان هم شته. او په ننګرهار همیشه بهار کې بعد تودوخه لوړه درجه نولس وي، ټیټه به ووي، اسمان به ځای ځای وریځ وي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه ورې سات و بجې او و دقیقې شوې دروانی خبرونه په دوام کې. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په زندانونو کې د شکنجه د پایته رسولو لپاره یو فرمان صادر کړی. د دې فرمان د جزئیاتو له وړاندې کولو وروسته به د ولسمشر کرزی د هغو څرګندونو په اړه له یو چارواکي سره مرکه واوري چې د نړیوالو ځواکونو د هوایی حملو د پایته رسیدو غوښتنه کوي.
هوایی قوت لاسه لاس دی وجود په یو لاس باندې جګړه نه کوي.
په ترکیه کې پنځه سوه افغان پولیس له روزل کېدو وروسته هیواد ته ستانه شول.
زمونږ زده کړه د نورو زده کړو سره ډېر فرق لري. انشاءالله مونږ هیوادوالو ته ډاډ ورکو چې مونږ به د خپل دولت او د هیوادوالو لپاره د خدمت مصدر وګرځو.
د عامې روغتیا وزیر په هیواد کې شاوخوا اتیا خصوصي روغتونونه بند کړل. د زابل بادام به بهر ته صادر شي.
د استرالیا حکومت په همکاري د ایسرائیل په همکاري باندې موږ دا بادام دوبۍ ته استوو.
د دې او ځینو نورو مطالبو ترڅنګ به د افغانستان حالاتو ته په ټول ویډیو ورسپانو کې کتنه وکړو. ازادي رادیو په منځني سپه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان او سیمه کې اوریدای شي. ولسمشر حامد کرزی د هغه پلاوی د وړاندیزونو د عملي کولو لپاره یو فرمان ورکړی چې په دې وروستیو کې د افغانستان په محبسونو او توقیف ځایونو کې د شکنجې او له بندیانو سره د ناوړه چلند په اړه څېړنه کړې وه. ولسمشر کرزی په دې دولس مدیز فرمان کې چې پرون خپور شوی د افغانستان حکومتي ادارو ته سپارښتنه کړې دي چې د بندیانو د شکنجې او ورسره د ناوړه چلند مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. د حقیقت موندنې یو هیئت چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر بندیخانو کې له بندیانو سره خبرې کړې وې په زندانونو کې د شکنجې او ناوړه چلند موجود تایید کړو. په دې اړه تفصیل اجمل انور لیکوي.
د ولسمشر کرزی د دې فرمان په لومړی ماده کې د افغانستان لوی څارنوالۍ ته دنده سپارل شوې څو هغه کسان ترادلی تعقیب لاندې راولي چې له زندانیانو سره په ناوړه چلند یا د دوی په شکنجه کولو کې لاس لري. وړاندې ویل شوي دا کار باید په دې خاطر ترسره شي چې په راتلونکي کې هیڅ تورن کس شکنجه نشي او پرته له مواجبه په سزا محکوم نشي. د ولسمشر کرزی دا دولس مادهی فرمان پرون د چارو د اداري او د وزیرانو د شورا د دارالانشا لخوا رسنیو ته ورکړل شوی. د دې ادارې ویان رفیع فردوس له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل هیله من دی چې د دې فرمان په عملي کېدو سره به د افغانستان په زندانونو کې وضعیت بهتره شي. رفیع فردوس وایي د افغانستان د اسلامي جمهوریت ولسمشر دولس مادهی فرمان صادر کړ او بیلابیلو حکومتي ادارو ته یې امر کړی چې په دې برخه کې لازم اجراءات وکړي. همدارنګه د یو شمېر کسانو لخوا چې په زندانونو کې شکنجه او بد چلند کېږي هغوی سره د قانوني چلند وشي. د ولسمشر حامد کرزي په دې فرمان کې له ټولو حکومتي ادارو غوښتل شوي چې د تورونو کسانو دوسیې په قانوني موده کې دننه بشپړې او لوی څارنوالۍ ته یې وسپاري. د فرمان په یوه بله برخه کې راغلي د اساسي قانون سره سم د انسان شکنجه منع ده او د کورنیو چارو د وزارت ملي امنیت او لوی څارنوالۍ د تحقیق او کشف ادارې موظفې دي چې د حقایقو د موندلو لپاره تورن کسان شکنجه نه کړي. د ادارو ته دنده ورکړل شوې څو عصري وسایل او تجهیزات خپلو پلټونکو او کشفي څانګو ته برابر کړي چې د جرم په اثبات او معلومولو کې ترې کار واخیستل شي. همدارنګه د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست موظف شوي دي چې په زندانونو او توقیف ځایونو کې د بندي کسانو لپاره دا شرایط برابر کړي چې هغوی د ځان لپاره مدافع وکیل ونیولی شي. ولسمشر کرزی دا فرمان د حقیقت مندنې د یو هیئت د وړاندیزونو په ځواب کې صادر کړی چې په دې وروستیو کې د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو سره د ناوړه چلند او شکنجې په اړه څېړنې ترسره کړې وي او تر څېړنې وروسته یې د شکنجې د موجودیت د تایید ترڅنګ ولسمشر کرزی ته د دې لړۍ د مخنیوي لپاره یو لړ سپارښتنې کړې وي.
ولسمشر حامد کرزی ویلی چې افغان ځواکونه باید نور په خپلو پوځي عملیاتو کې له بهرنیو ځواکونو څخه هوایی مرسته ونه غواړي.
نن د دې ځای د اعلان کوم او حکم هم صادروم سبات چې هیڅ نظامی امنیتي قوت د افغانستان په هیڅ حالاتو کې زموږ په خپل کور او کلی کې د خارجانو تیارې راغوښتنه نشي د مجات لپاره.
شغلی کرزی دا خبره پرون په کابل کې د ملي پوځي اکاډمۍ مسؤلانو او محصلانو ته په وینا کې وکړه. ویل چې افغان امنیتي ځواکونه د خلکو د ساتنې لپاره دي نه د خلکو د ځورونې لپاره. ولسمشر کرزی دا هم ویل چې باید د افغانستان ملي اردو بیا ورغیږي او څنګه چې د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال د ګاونډیو هیوادونو د دسیسو له امله له منځه لاړه نور د دارس دسیسو ښکار نه شي. ولسمشر حامد کرزی په داسې حال کې ویلي چې باید د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې له بهرنیو ځواکونو هوایی مرسته ونه غوښتل شي چې خپله د افغانستان ځواکونه هوایی تجهیزات او جنگي الوتکې نه لري. د پوځي چارو ځینې کتونکي وایي چې د ولسمشر دا پریکړه به افغان ځواکونه د عملیاتو په وخت له جدي ستونزو سره مخامخ کړي. زموږ همکار نسیم شفق په دې اړه د پوځي چارو له یو افغان کارپو عتیق الله مرخیل سره مرکه کړې ده.
دا غوښتنه تاسو څنګه ارزیابي کوئ؟
دا غوښتنه په ځای غوښتنه نه ده، ځکه موږ هوایي قوت نه لرو. د هوایي قوت له راسه لاس د اردو ده، په یو لاس باندې جګړه نه کېږي. هوایي قوت په معربه کې درې مهمې د استخدام دپاره وظیفې لري. یا قبلا پلان شده یا قوه هوایي ته وظایف ورکول کېږي چې هدفونه یې په قبلا پلان کېږي ورکول کېږي، یا نظر په درخواست باندې ده، یا شکار آزاد ده که چېرته یو قوت معربوي له ډېر سخت مقاومت سره مخامخېږي او پیشرفت نشي کولی، په هغه صورت له قوه هوایي نه درخواست کېږي. یا داسې اهداف دي چې هغه ډېر کلک دي او دوی نشي ماتولی، له بهیې نه نشي وړی، له قوه هوایي نه استفاده کېږي. یا ډېر مدفع شیان قوتونه دي، مثلا سلاګانې دستجوي دي چې هغه باید له بهیې نه لاړې شي، له قوه هوایي نه درخواست کېږي، ځکه چې قوه هوایي بهترینه یوه قوه ده. د نام د دین د قوه هوایي نه هېڅ امکان نه لري چې موقت په لاس راځي.
په دا تېرو څو کلونو کې چې عملیات شوي، بیا په عملیاتو کې د بهرنیو ځواکونو هوایي ځواک کارول شوی دی، په مجموع کې ستاسو په نظر دغه عملیات یا دغه هوایی استفاده له قواو څخه څومره دقیقه او څومره پر ځای و؟
د کوم ورځې چې امریکایانو په افغانستان کې جګړه شروع کړې، اصلا غوډې له قوای هوایی نه کار اخیسته. کله مخامخ جګړه غوډې زمینی جګړه سره کړې ده، خو په هر ځای کې چې دوی له مقاومت سره مخامخ شوي له هوایي قوت استفاده کړې ده. البته اشتباه ترې شوې ده، غلطي ترې شوې ده، بعض ځای کې تلفات ملکي شوي دي، یا به عمدن شوي یا به قصد شوي. ولې د اتیا فیصده د دوی مؤثریت د قوا هوایي ده چې دوی خپله وظیفه مخته بیولې. دا یوه خبره. دویمه خبره دا ده، له تخنیک نه کار اخیسته په معنا د دې ده چې موږ د انسان تلفات کم کړو.
نو جنرال صاحب، اوس چې جمهور رئیس کرزی وایي امنیتي ځواکونو ته چې تاسو د عملیاتو پر مهال د بهرنیو ځواکونو د هوایي مرستې غوښتنه مه کوئ، نو افغان ځواکونو سره د عملیاتو پر وخت که هوایي مرسته نه وي، نو دوی به دغه عملیات څومره په بریالي توګه پر مخ وړي؟ آیا بریا امکان شته؟
بالکل نشته، قطعي نشته. دومره تلفات به وویني چې دا به پوره کولی نشي.
د پوځي چارو کارپو عقیق الله امرخیل و چې ویلي هوایي ځواک ډیر مهم دی. اوس هم د دې خبري مجلې د ځینو مهمو مطالبو سرټکی او ځل بیا د افغانستان ولسمشر په کوټه کې هغه تروریستي حمله پکلکه وغندله چې په ترڅ کې په سلګونو کسانو ته مرشوبله واوښته. ولسمشر کرزی د هغه پلاوی د وړاندیزونو د عملي کولو لپاره یو فرمان ورکړی چې په دې وروستیو کې د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې او له بندیانو سره د ناوړه چلند په اړه څېړنه کړې وه. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي له افغان پولیسو سره د نشه یي موادو او جنایي پیښو په ضد په مبارزه کې مرسته کوي. د اتریش د بهرنیو چارو وزیر او د دې هیواد د صدر اعظم رسیل پرون له افغان چارواکو سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې هیواد به په راتلونکو درو کلونو کې هر کال 6 میلیونه ایرو د افغان پولیسو د روزنې او ملاتړ لپاره مرسته کوي. د کندهار چارواکي وایي په دې ولایت کې د ماین پاکۍ د یوې مؤسسې پر موټرو د برید په اړه څېړنې کوي. راپور نوایی پرون په بحرین کې په سلګونو ځوانانو چې د تجربو گزارونه یې کول له امنیتي ځواکونو سره نښتې وکړې. او د اسرائیلو پوځ وایي سرتیرو یې له هغو 50 سوریهوالو سره طبي مرسته کړې چې په جولان لوړو کې د اسرائیلو امنیتي دیوال ته نږدې د سوریې د حکومت او مخالفو وسلوالو ترمنځ په جګړه کې ټپیان شوي وو. ازادي رادیو په کابل کې د هر غزنی، لشکرګا، ترین کوټ، هرات، مزار شریف، جلال آباد، اسد آباد، خوست او ګردیز کې په اف ام 100.5 چپه لا صافه او واضح اوریدای شي. ساعت 9:15 دی. مخکې تر دې چې نور راپورونه واوري، له جان آقا علي کوزي څخه اورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویارک ټایمز اسپانی پورسته غنه کې امریکایي پوځونه له افغانستان څخه د وتلو پر مهال حمله سره مخ کیږي تر سلک لاندې او مقاله لیکلي او په برخه کې راغلي. امریکایي ځواکونه د کندهار ښار بهر د حاجی رحمدین په نامه لیویستونزمنه پوسټ څخه هغه مهال وتل چې طالب وسوال په پاکستان کې لخپلو ژمنیو امن ځایونو څخه بیرته راستنېدل. د امریکا د پوځ لومړي بریدمن جیسن پټمن په ډاګو ویل چې د حماقت لپاره وخت نشته. ورسپونه لیکي امریکایي پوځیانو چې کله په پوستې کې د څار او خبرداري د سیستمونو انتنونه ښکته کړل، پوهېدل چې له افغانستان څخه د وتلو په وروستي پړاو کې به ورباندې وسلوال طالبان حملې کوي. طالبان هم په دې خبرې پوهول. استخباراتي راپورونه وایي چې طالب وسلوالو په سیمه کې له خپلو خواخوږو او ملاتړو سره خبرې کړې چې د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال به ورباندې حملې کوي. ورسپونه زیاتوي دوی ورځې وړاندې چې کله امریکایي ځواکونو په پوستې کې د مخابرو انتنونه ښکته کړل، وسلوالو له شانه ورباندې د حملې هڅه وکړه او لنډه نښته پکې وشوه. نیویارک ټایمز لیکي په همدې ورځ جمهور رئیس باراک اوباما اعلان کړی و چې په روان کال کې به په افغانستان کې د خپلو ډیری ځواکونو نیمایي وطن ته راستانه کړي. د ورسپونې په وینا د حاجی رحمدین له پوستې څخه د امریکایي عسکرو د دغه کوچنۍ وطنې پیل ښنه و. واشنگتن پوسټ رسپونی د افغانستان جمهور رئیس پلان لري چې افغان ځواکونه پرې نګدي، لنړیوالو ځواکونو څخه هوایي مرستې وغواړي تر سرلیک لاندې ومخال لیکلی ده. ورسپونه لیکي جمهور رئیس کرزی دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې په کونړ ولایت کې د افغان او ناتو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د افغان چارواکو په وینا د ښځو او ماشومانو په ګډون 10 کسان ووژل شول. ورسپونه زیاتوي د افغانستان په یو لس کلنې جګړې کې د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکی کسانو مرګ ژوبله یوه ډېره حساسه او ستونزمنه مسله ده او له همدې امله د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره اقدامات ترلاسه لاندې نیولي دي. واشنگتن پوسټ لیکي د افغانستان امنیتي ځواکونه د طالب وسلوالو پر ضد عملیاتو کې هوایي ځواک ته سخت اړتیا لري. ورسپونه وړاندې لیکي زیات شمېر چړونکي په دې باور دي چې د 2014 کال په پای کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به افغان امنیتي ځواکونه د هوایي ځواک له مهم قوت څخه محروم شي. واشنگتن پوسټ ورسپونې د پوځي چارو د کارپو جنرال امر الله امان خبره هم راخسته چوي د هوایي ځواک نشټواله د افغان امنیتي ځواکونو ستره کمزوري ده او له همدې امله په افغانستان کې د نړیوال هوایي ځواک موجودیت ډیر اړین دی.
د افغانستان د امې روغتیا وزارت وایي په وروستیو شپږو میاشتو کې په مرکز او ولایتونو کې څه باندې اتیا خصوصي روغتونونه بند کړي دي. د امې روغتیا وزیر ډاکټر سوریا دلیل پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د خصوصي روغتونونو تر څنګ یو شمېر کلینیکونه او د درملو واردونکو شرکتونه هم تړلې دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د عام روغتیا وزارت وایي کټړل شوی خصوصي روغتونونه خپل خدمات معیاري نکړي د فعالیت جوازونه به ورسخه واخیستل شي. د عام روغتیا وزیر ډاکټر سوریا دلیل د شنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل د هیواد په مرکز او ولایتونو کې تر دې مهاله د واتیا خصوصي روغتونونو فعالیتونه بند کړي دي. ډاکټر دلیل وویل د خصوصي روغتونونو د خدماتو په لټل یو دوامدار پروسه ده.
د دې مطالعاتو په جریان کې واتیا خصوصي روغتونونه د سرغړونو له امله تړل شوي دي. په دې کې و روغتونونه په دایمي توګه تړل شوي او نور به تر هغې تړلي وي چې د روغتیایي خدماتو کیفیت معیاري کړي.
دی وویل په تړل شوو روغتونونو کې و روغتونونه په دایمي توګه تړل شوي او د یو شمېر روغتونونو مسؤلین یې څارنوالۍ ته هم معرفي کړي دي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال هیواد ته د درملو د واردونکو شرکتونو شمیر 1830 ته رسیدلی او تر څنګ په هیواد کې دننه د درملو د تولید 19 کورنۍ فابریکې هم فعال دي. دا وزارت په ټول هیواد کې د درملتونونو شمیر 2402 ته خیچه 3302 په مرکز او نور په ولایتونو کې دي. ډاکټر سوریا دلیل وویل د پلټنې په موده کې د درملو کیفیت هم ارزیابي کړي او له سرغړونکو سره جدي چلند شوی دی.
د خصوصي او دولتي روغتونونو او د غراست درملتونونو په اړه ک غوړی چې نظر څرګند کړي د اتوبه جوړ خبرونو وروسته مایکروفون ستاسو خبرونې ته ټلیفون راوکړي. 1500 پولیس چې ترکیه ته د زده کړې لپاره تللی وو پرون بیرته کابل ته ستانه شول. د کورونا چارو وزارت وایي چې دغه پولیسو د هیواد له بیلابیلو سیمو سره چې ارتباط لري په ترکیه کې زده کړې کړي دي. په دې اړه نور حال جمیله ظریف وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې ترکیه ته په پوځي برخه کې د پولیسو د لیګلو لړۍ به دوام وکړي. د کابل هوایي ډګر ته د 1500 عسکرو له رسیدو وروسته د کورنۍ چارو وزارت چارواکو رسنیو ته وویل چې دا کسان له روغتیایي معاینې او ازموینې اخیستلو وروسته ترکیه ته د زده کړې لپاره لیږل شوي وو. د پولیسو د اکاډمۍ د تدریساتو مشر شاه عالم چپند وایي چې دا 1500 کسان یې د هیواد له ټولو ولایتونو ټاکلي دي.
دغه زمونږ اوسني محصلین چې خپل هیواد ته نن راستانه شوي دي شپږ میاشتې دوی هلته کوونه کړې ده او مسلکي پوهه لاسته راوړې ده.
دغه پولیس چې د شپږو میاشتو لپاره ترکیې ته لیږل شوي وو له خپلې زده کړې خوښ ښکارېدل. هارون سادات د دې 1500 عسکرو له ډلې څخه دی او وایي چې کولای شي د هیواد په امنیتي برخه کې خپله دنده په ښه توګه تر سره کړي.
مونږ هلته تقریبا خوښه 50 مضمونونه په شپږو میاشتو کې وایل چې په هغه کې مهم مضمونونه چې مونږ وایل د غلا څېړنه وه د مدارکو پیدا کولو حرکت خاص وو انداخو تکتیکونه وو جدو وه دفاعي تکتیکونه وو دغه ټول مونږ پکې وویل او دنه وروسته مونږ دوه میاشتې خاص لوجستیک ویل دی. زمونږ کومه زده کړه چې وه په نړیواله سطحه وه. زمونږ زده کړه د نورو زده کړو سره ډېر فرق لري. انشاءالله مونږ هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې مونږ به د خپل دولت او د هیوادوالو لپاره د خدمت مصدر وګرځو.
د کورنۍ چارو وزارت په خبره ترکیه ته د عسکرو د لیږلو د دویمه پروسه ده چې په لومړي ځل یې 492 تنه د شپږو میاشتو لپاره لیږلي وو. له ترکیې سربیره د افغانستان د ملي وردو او پولیسو ځواکونه ځینو نورو هیوادونو ته هم د زده کړې لپاره لیږل کیږي او د امنیتي چارواکو په خبره دا لړۍ دوام لري.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې پرون وی زوروري چاودنې د شزو ماشومانو په ګډون 15 اویا تنه وژلي او تر یو نیم سل زیات نورې ټپیان کړي دي. د پیښې قربانیان ټول شیعه مسلمانان دي. د چاودنې مسؤلیت سنی وسلوالې ډلې لشکري جنگوي منل دي. په دې اړه نور تفصیل له کوټه څخه د ازادي رادیو ته خبريال بارکوال میاخیل پر راپور کې اوري.
د شنبه په مازګر د کوټه ښار په لویدیځه برخه کې کرانی سړک ته نږدې په هزاره ټاون نومځای کې یوه زورور چاودنه وسوه چې تر 200 زیات کسان یې مړه او ټپیان کړل. د چاودنې ټول قربانیان چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي هزاره تو کم شیعه مسلمانان دي. چاودنه د میوه او سبزیو په یوه بازار کې سوي چې مازګر وخت پکې د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله د پښو لاره هم نه کېږي. د کوټې د پولیسو مشر میرزوبیر وایي په چاودنه کې شاوخوا 1000 کیلوګرامه چاودېدونکي مواد کارول شوي دي. چاودېدونکي مواد د ټکټر په لکه د اوبو په ټانکۍ کې شول سوی وو. تر اوسه دا نسو ویلی چې دا به د ټاکلي وخت په وسیله چاودل سوی وو او که به ځان وژونکی برید وي. د بلوچستان ګورنر ذوالفقار علي مکسي پر شیعه مسلمانانو دغه برید په کلکه غندلی او نن یې د حکومت لخوا ماتم اعلان کړی دی. ګورنر مکسي وایي موږ هڅه کړې چې امنیت وساتو، خپلو امنیتي ادارو ته مو د امنیت ساتلو بشپړ واک ورکړی، خو له بده مرغه دا پېښه وسوه. دا زموږ د حکومت مسؤلیت دی چې د پېښې په عملونو پسې پل یوسو، وینیسو او په سزا یې ورسوو. خو دوی خبرې دي استخباراتي ادارو ته مو یا د دوی تعقیبول ګران دي یا ورڅخه ویریږي، ځکه نو د دوی تحریک ژر ځپل امکان نه لري. مجلس وحدت المسلمین او د شیعه مسلمانانو اتحادیه تحفظ او زاداري شورا د چاودنې په ضد لس ورځنی ماتم اعلان کړی او نن یې په کوټه ښار کې کاربندس کړی دی. د هزاره ډیموکراټیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره وایي تر څو چې د وسلوالو په ضد عملیات ونه سي، د دوی د خلکو د وژنو مخه به ونه نیول شي. دا اندېښنه وه چې دا ډول پېښې به وسي. له کله چې ګورنر ته واک سپارل شوی، موږ یې هېڅ ګټه نه ده لیدلې، ځکه دوی د هېڅ داسې ترهګر په خلاف چې د هزاره قوم د خلکو په وژلو کې لاس لري هېڅ ډول د پلټنې عملیات نه دي کړي. د چاودنې مسؤلیت سنی وسلوالې ډلې لشکر جنګوي منلی دی. ابوبکر صدیق چې ځان د دې تنظیم ویاند بولي رسنیو ته په خبرو کې ادعا کړې چې دا ځان وژونکی برید و. د چاودنې مړي او ټپیان د کوټې بی ام سي روغتون او نظامي روغتون ته یووړل شول. د وروستیو معلوماتو له مخې په چاودنه کې د وژل شویو کسانو شمېر 15 تنو ته رسېدلی او شاوخوا 1.5 ټپیان دي چې پکې د ډېرو کسانو حالت مرګونی بلل کېږي.
وروستي خبرونه وایي چې د وژل شویو کسانو شمېر 8 تنو ته رسېدلی دی.
د ژوند رنگونه
خغله عبدالنافع مات زه داسې خبر سوې مات چې د متلونو یو ټول غمو چمتو کړی د چاپ ته او په دې کې مو د متلونو ځینې کیسې هم راټولې کړې دي. ټول د متلونو او کیسې څومره دي؟
دا کیسې چې ما کله راټولې کړلې تقریبا د 200 په شاوخوا کې وي. بیا مې هغه کیسې ځین لیرې کړلې چې نورو لیکوالانو راټولې کړې وي. اوس ماته تقریبا د او یو په شاوخوا کې هغه کیسې په کتاب کې راپاتې دي چې هغه بل چانه دي چاپ.
نعمت صاحب، ما چې دا د متلونو کیسې ستیا اکثره ډیر وخت داسې چې دا راوی ذکر نه پکې کیږي او زه فکر کوم دا یو ډول د غسړی عام حق ده. او بل دا چې په دې ترتیب سره موږ کولای شو ډیر کسانم دې تواڅو چې ځینې کیسې کده دوی په یاد دي چې لیکوالو سره شریک کی. دا راوی ذکر مکړای دا کم نه ده.
ما په دا بهر کې چې کیسې مرټولولې و دې ټکته می پام کړی دي، حتی چې راوی لاندې په جګړلوي می په دې کې کړی ده او راوی چې په کم شکل ماته ویلي دي چې مخامخ کسره ته کړی ده یا په ایمیل کې راست ولې لای په ټلیفون کې. نو هغه وسیله مې هم یاد کړې ده او هغه تاریخ او ورځ ته سات مې ذکر کړی دي.
ډیر مننه. یو بل شی چې لسړی نه کله نه کله لار پکې ورکی، هغه داده چې هغه مورد او ځای د متل په ډیرو وختو کې یا لایو سیم تر بل سیم فرق کوي، او یا داده چې سړی نه پیژني چې دا متل چې ما دلته وویل دلته ځای ده کای نه ده. تاسو څنګه کړی دي دغه د موارد او ذکر مم کړی ده کم نه ده؟
نو ما د هر کس په پای کې یادونه ور کړې ده. په یادونه کې مې د متل او دا هغه د کیسې د ځای ذکر مې کړی دی چې دا کیسه او متل په فلاني ولایت کې زیات استعمالي جهت داسې یادونه کړې چې ځینې کیسې چې یوازې په یوه یا دوه ولسوالیو کې دا یادونه مې کړې ده، او ځینې داسې چې په یوه حوزه کې ویل کېږي، او ځینې متلونه داسې چې هغه په ټوله پښتونخوا کې ویل کېږي دا یادونه مې کړې ده. او هغه د استعمال مورد ما هم راوړ دي چې دغه کیسه او دغه متل په څه وخت کې ویل کېږي، دا دواړه یادونه مې کړې ده.
طبعا چې متلونه مراد ټولول نو امکان لري داسې متل مم ترستر گوسوی چې یابم ډیر کم اوریدلی او یا به ډیر بام نو د سیو متلم راته وایسته. او بل کومه داسې جالبه کیسه کوم اوریدلی د متلونو چې تر وسه چانه اوریدلی زموږ اوریدونکو ته وای.
دا یو متل دی چې وای سیرلې تلاشه خوښ نه لري بده. دا وای چې یو شزه و چې خوښ ډیر زړه مربانی کوي د کور ټول کارونه په جیبانی کول. نو یو ورځ د شزه کالی پرې ولې ډیر ستړی سوی ده. نو دا یاد وته لی و چې وغواته واښو واچي اما سی بده سوی و چې نیمه شپه خواښې د باندې راووتله غوجلې ته ولاړه چې وکتله چې غوا ته واښه نه دي ورچول سوي. نو ډېرې بس سوي چغې شروع کړې، د مژور کوټې ته ورغله، ویل چې ځوانې مرګ سې، ته شرمېږې نه، دونه ټمبله سوې غوا وږې تږه ولاړه ده، او ته بدای دا سخته وبېرېدلې. خو خیر په همدغه ورختایي کې راووتله، سرتور سر راغه دالان ته، دالان کې په دی واښه ایښوله. نو په دالان کې سیرلی هم تیار بیده دی. نو دې په کور کې دا څوک نه درلودی چې دا د زړه خواله ورته وکړي. نو دې د خپل درد په لنډو ټوکې کې سیرلی ته ووایه، په سیرلی باندې غږ وکړي چې سیرلی ته لاړ شئ، خواښې نه لرې، بیده یې.
او سیرلی خو ته پوهېږې چې نه بیده کېږي.
له دې سره